پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبا ته د ولسی جرګې انتخابات وځنډوي په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه تر خبرونو وروسته ګڼ مطالب اورېدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په کندهار کې د دې ولایت پر امنیې قمندان او نورو چارواکو بریدونه پر نړیواله کچه غندل سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن وایي ویلي چې د کندهار د امنیې قمندان وژل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کوم اساسي بدلون رانولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي چارواکو واقعا امریکا میشت دی سعودي خبریال وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي بشپړه خبرونه په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل سوی دی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې ورستی بریدونه غندل دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ ناوخته ویل د دې شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت مهم بولي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه ورته د منلو نه دي بل خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د کندهار د ولایت پر ودانۍ سوی برید دلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شو دلیده د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا برید غندلی د دل دفتر یو خبرسي خبر پانی دا د سولې د دشمنانو کار بلل دی د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور هم پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي د هند صدر اعظم نریندر مودي هم پر خپل ټویټر پانه د کندهار پیښه غندلی ده د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن جمعه وویل چې د کندهار د امنیې د قمندان وژل کېدل به د دې ولایت په امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي چارواکي وایي د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکي په ډزو وژل سول چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتو په حال کې وو د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په سنگاپور کې د یو امنیتي کنفرانس تر څنګ خبریالانو ته وویل د جنرال رازق وژل کېدلو ته په کندهار کې د کوم داسې څه په نظر نه ګوري چې دلته به حالاتو کې کوم ستر بدلون راسي نوموړي زیاته کړه تر اوسه یې له جنرال میلر سره چې له دې برید روغ وتلی خبرې نه دي کړې او د طالبانو لخوا د دې برید د مسؤلیت د منلو ادعا نه سي تاییدولی د ماتس په وینا د ویلي چې باید پیدا کړي چې دا برید چا کړی دی خو زیاته یې کړه اوس مهال موږ د انتخاباتو خوا ته روان یو او موږ به د افغانستان د خلکو دفاع ته دوام ورکړو میتس زیاته کړې دا خوشنوونکې ده چې افغانستان یو هیوادپال شخص له لاسه ورکړ او دا یو ضایع ده خو ده ویلي چې فکر کوي دا ضایع به اوږد مهالې اغیزې ونه لري رسنیو د جنرال میتس له خولې دا هم ویلي چې متحده ایالات لا هم په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسې ته ژمن دي نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو پر ګډون اغیز وکړي کنه وویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي ټاکل سوی ده چې نن د جنرال رازق مړی خاورو ته وسپارل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنری وسیمه بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دي د پرونۍ پیښې په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي دی نن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې زیاته کړه
د دلیل یې چې متاسفانه
دا وایي په دې دلیل چې له بده مرغه افغانستان خپل زامن پرون له لاسه ورکړل او امکان لري چې په کندهار ولایت کې انتخابات له ننګونو سره مخامخ سي د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کړې چې د انتخاباتو ځنډولو مسأله د امنیت شورا ته وړاندیز سي او د کمیسیون غړي دا مسأله تصویب کړې ده تصویب نامه اوس شورا ته لیږل سوې ده د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د وساتونکو په ډزو کې وژل سول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره تر یو امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې وو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی وو. د ترامپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد وو. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړې، واشنگټن اعلان وکړ چې د دې هېواد د مالیې وزیر سټیفن نوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د ده اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې بشپړې او علني کړي، او چې تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي چې څه وړ عکس العمل وښيي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو کې د سوریې په هغه سیمه کې چې د امریکا ملاتړ لرونکو یاغیانو په کنټرول کې ده 200 کسان برمته کړي او اعدامونه ترسره کوي. پینټاګون د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. په سوچي کې د پالیسي پر نړیوال فورم کې د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ویل په برمته شویو کسانو کې امریکایان او څو اروپایان هم شامل دي. پوتین همدارنګه ادعا وکړه چې داعش وسلوال د فرات په چپ اړخ ته د خپل کنټرول ساحه پراخوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کندهار ته هم ورځو. د والي زلمی بیسا د روغتیا له حاله مو خبرو چې پرون زخمی شو. د دې ترڅنګ مو په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې مو له خلکو سره خبرې کړې.
ظاهر نیازه ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر خوښ شوي دي. فقط دې پسې دي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي.
خلق په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د درغلیو مخه ونیسي او د ولسی جرګې ټول ټاکنې سمې ترسره کړي. په دې اړه بحث هم لرو. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کابل ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو له خبریال واصل وصال څخه نور معلومات اخلو. وصال صاحب، تاسو دا موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره شریکه کړئ.
بله، ډېره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو په اړه د بشپړو تیاریو ترڅنګ وایي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو لپاره د امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی. البته دغه وړاندیز شیبر صاحب وروسته له هغه کېږي چې تیره ورځ په کندهار ولایت کې پیښه رامنځته شوه چې په هغه پیښه کې د دغه ولایت د امنیت قومندان او ورسره د امنیت رئیس ووژل.
بله، وصال صاحب، مننه. تاسو را سره پات شي کندهار ته باور شو، ځکه چې نن د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق مړی خاورو ته سپارل کېدو، له هغه ځایه صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، دغه مراسم تر سره شول؟
شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د جنازې مراسم ترسره شي. که څه هم خبر اعلان ته د جنازې دقیق وخت لا هم نه دی مشخص شوی، خو د جنازې د مراسمو لپاره د کندهار خرکات شریف ټاکل شوی، البته هلته دغه د جنازې مراسم ترسره کیږي. ویل کیږي چې د کومندان د جنازې په مراسمو کې به پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم برخه واخلي، خو تر اوسه لا په دې اړه دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه
کړي. بله رښتینی صاحب، د مخکې چې مو همکار واصل وسال له کابل وویل چې امنیت شورا ته د انتخابات خپلواک میسون د کندهار د انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز کړی دی، په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات ترلاسه کړي؟
د کندهار قومي مشرانو او خلکو تیر شپه د کابل څخه راغلي هیئت له مسؤلینو سره دوی غوښتنې مطرح کړي دي چې په هغو کې لومړی غوښتنه دا ده چې په کندهار کې د ټاکنې وځنډول شي، ځکه چې وضعیت نورمال نه دی او ممکن خلک ونه کولای شي چې سبا د رای ورکونې په پروسه کې ګډون وکړي. او دوهمه غوښتنه د خلکو او قومي مشرانو دا ده چې د قومندان راځي کشر رور تاجین دي د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکل شي.
مننه رښتینی صاحب، البته د والی صحت څنګه دی؟ د زلمی بيسا پرم چټه بشوي وو.
بله نن د پیش په دوه مورا د البته سهار د چر راپورونه خبر شو چې د کندهار والی زلمی بيسا د سخت ټپون لامل ساور کړي، خو د افغانستان د ملکي خدمتونو د خپلواکي ادارې دا راپور نه رد کړ او ویل کیږي چې زلمی بيسا د کندهار په وایي ټکر کې د بهرنی ځواکونو په نظامي روغتون کې دی، البته هلته درملنې لاندې دی او ویل کیږي چې دوهم عملیات یې هم په بریالیتوب سرته رسیدلی دی. البته په دغه روغتون کې د 304 میوانزن قومندان عبدالنبیل هم دی چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و.
صادق رښتینی، مننه. بیرته کابل ته ورګرځو. وصال صاحب، د انتخاباتو د نورو تیاریو په اړه باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون څه ویلې دي؟
بله مننه. دغه سرګندونه چې مخکې ما وکړې دغه د وړاندیز په تړاو د وسیمې بدغیسی کړې دي، او په ورته وخت کې دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی هم وویل چې ډېره به دوی خپل پریکړه نن د ورځې په اوږدو کې لرسنیو او خلکو سره شریکه کړي چې آیا په کندهار کې انتخابات ځنډیږي او کنه. په ډېره به دوی وروسته معلومات شریکوي. خو سید حفیظ الله هاشمی وویل چې د رای ورکونې بهیر به د شنبه په ورځ د سهار په 2 بجو په ټولو مرکزونو کې پیل شي، او دوی په دې تړاو بشپړې تیاری نیولې دي. خدای چې د نوموړي خبرې واورو.
آمادگی ها در کمیسیون و در پروسه عملیات انتقالات خوشبختانه موفقانه تا همین اکنون به سر رسیده و به همه مراکز ولسوالی ها مواد رسیده. تا 90% مواد ما به انتقال یافته و 8% دیگه از ایام تا شام امروز تکمیل میشه. 2% باز فردا صبحی، چون مراکزی است که در داخل شهر هاست، اون موادش سبا صبح پیش از انتخابات به اون مراکز انتقال میشه.
خاغلی هاشمی ویل چې د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسیدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. نوموړی وایي چې د میزان د 28مې ټاکنې د 13 ټاکنو په پرتله به متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او د بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. خغل هاشمی وایي د رای ورکونکو د نوملاړ او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه بهر ته د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه لړلې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو په انتقال کې ځنډ به د دې لامل کیږي چې په ټولو مرکزونو کې په یو وخت سره رای اچونه پیل نشي. د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید خبرې به په دې اړه واورو.
د کوم ځای چې موږ په جریان کې یو، یعنی په ځینو ولسوالیو کې د لیک لړۍ بشپړه شوې ده، اما په ځینو ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم دوی کار کوي. نو خدای وکړي چې نن د ورځې تر پای پورې دوی وتونې چې ټول مراکز خپل پوښښ لاندې راولي او له دې نه مطمئنه شي چې هغه مواد لیږدول شوي. که چېرته دوی پاتې راځي نو دوی موږ اندېښنه دا ده کیدای شي هغه مراکز ته چې مواد وخت نه رسیږي، ولو که د ټاکنو د ورځې په جریان کې هم رسیږي، شاید هلته پروسه ټاکنی شي او هغه د ریور کولو بهیر خپل وخت باندې پیل نه شي.
خاغل رشید ټینګار کوي چې په ولسوالیو نام نو سیمو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره په کار د چې د انتخاباتو کمیسون او امنیتی بنسټونو ترمنځ شبر سه په همغږي زیاته شي. بله
بله مننه واصل وصال. البته لکه څنګه چې تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسول په وینا یادونه وکړه چې سبا په وو په جو باندې درای ورکولو مراکز پرانستل کیږي او ازادي راډیو هم د سهار لوو د ماښام تر وبجو پوری سبا د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه لري او د سهار لوو چې څنګه مرکزونه پرانستل کیږي ازادي راډیو ته غوښتي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو مو د انتخاباتو له بهیره خبر کړو.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبانی انتخابات وځنډوي. البته په کندهار کې هم یو شمیر قومي مشرانو دغه وړاندیز کړی دی. غزنی هغه ولایت دی چې تر دې مخکې پکې انتخابات ځنډېدلي وو. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنویو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپل رای کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمیر اوسیدونکو د دوی په وینا د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکو په ولسی جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله، خو یو شمیر نورو په تیره بیا هغوی چې امنیتي ستونزه یې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کېږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مرستیال ویاند زبی سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې د تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زموږ د سیمه دفتر په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. هغلته خیمې ودرولې، زموږ همکاران کار ته رسېږي. خو له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ پلاوی هغلته واستولو تر څو دغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکاران دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران راوبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګه کې د غزنی برحاله وکیلان راوغوښتل تر څو د دغه ستونزې د حل په مخالفت دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون پر اساس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه په غزنی کې ټاکي او کچیر ته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټه نه چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته ورسیږي؟
اوس د ټاکنو د سینې وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس، د قانون د ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس هغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند زبی سادات وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونه د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي.
د تلې د اټوښتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لا درکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې خبرګونونه شوډلې دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ خو ویلي چې د سعودي عربستان په وړاندې به امریکا اقداماتو کې که چېرته خاشقجي ثابت شي چې د دوی چارواکي د دې په وژلو کې لاس لري، خو د دې اقداماتو په باره کې څه ویل شوي دي؟
مننه شیبر صاحب. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې همدومره خبرداری ورکړه، ویل چې که سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه دا پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او کوم اقدامات به وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډېر جدي وي، خو بیا یې دا هم وویل چې ګورو به څه کېږي. البته پرون ټرمپ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړی چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی، په دې خاطر چې په ټولو تقریبا راپورونو په دې شکو ګمانونو کې ویل کېږي چې دا خای چې شاهزاده سلمان په دې قضیه کې لاس ولري. پومپیو چې د قاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل، وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي. سعودي امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات له خپل لوري وکړي.
بله، د ریاض په اقتصادي کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې د وزیر د نه ګډون مسله تر دې دمه تایید شوې ده.
د ټرمپ خبرداری هم په همداسې حال کې ورکول کېږي چې سپینې ماڼۍ په دې قضیه کې خپل دریز خورا زیات سخت کړی دی او پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا البته تایید شوې ده او دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې یعنی د منوچن د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو البته د یادونې وړ ده چې د امریکا متحدانو فرانسې او برتانیا چې د امریکا ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیه په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده او پرون یې دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی.
تکل صاحب مننه. جمال خاشقچی چې د سعودي د رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د ترکیې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. خاشقچی چې په متحده ایالاتونو کې اوسېده او هلته یې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې لاترک شو. ترکیه چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې اړیکې لرلې او له ریاض څخه استانبول ته استول شوی وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړي خو نه یې دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انتخاباتو مسلې ته برا وګرځو. البته یادونه وکړم چې په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو، په هغه کې د انتخاباتو په اړه په تفصیل اوریدل شي. خو اوس د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې. جمهور رئیس غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په مازیګر په یوه ویډیوي پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداشان له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواخ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وو پیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. خاغلی غنی د پنځشنبه په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې ویل هیڅ څوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نو موري ویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصول جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجوتا سپارل کیگی او مجازات کیگی، او هر څوک که په هر سطح وي قربان ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړې د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي. افغان ولسمشر هم وایي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو په هدف په رایه چونه کې له بایومټریک سیستم ګټه اخیستل کیږي. خغلی غنی وایي چې انتخابات د خلکو د واک مهمه پروسه ده، نو پام دې خاطر له خلکو غواړي چې په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. د وای زما هیله له ټولو افغانانو چې دا 13 کلنۍ سنی پوره کړې وي او د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې وي دا ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل رای په وسیله خپل فردي طاقت وښایي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نږدې 400,000 کورني ناظرین به له انتخاباتي پروسې څارنه وکړي او له هغه کسانو سره به جدي برخورد وشي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامني د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي، خو افغان امنیتي بنسټونو ویلي چې د دغه پروسې امنیت به په خپل ټول توان سره ونیسي.
په راپور کې مو د افغانستان د جمهوری اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وی ویل که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې نن په کندهار کې د جنرال عبدالرازق جنازه خاورو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم د جنرال رازق په اړه څرګندونې کړې دي. د څو تنو څرګندونې سره
ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سفیره په تماس کې زه درس د افغانستان ملت ته تسلیت وایم. د جنرال کرمان د رازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خلک سره کښېني پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښېني.
زه د مغل خلواک یم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق کې عمله سره نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ګرسي د ديزن تاسکات شي.
څنګه بوله نه لیکي ورنه جنرال صاحب مرحمد الله تعالی شهادت قبول کړي دا موږ غندو دا پاکستاني پیښه به نور هم دي کیږي او موږ خو پاکستاني پیښه یا پاکستاني وژنو ته هیڅ کله نه نسیمېږو. ان شاء الله کله نمبر یې لیکي به بیا به موږ هم پی دې کوي خو بیا به دې دغه ته موږ پتا وي چې دې درې بوله وخه نه دي چې الله دې نږدې هم کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د فضائي ټکنالوژي په ارتباط مو له نویو هڅو اسمت څاروان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي لاستولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي. نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د 2.5 لک ډالرو په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د 2 دقیقو لپاره وګرځي.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کل شوی دی چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو باندې پرانستل شي. دا پوره همغه وخت دی چې ازادي راډیو خپرونې پیلوي او د ازادي راډیو خپرونې انتخاباتو ته ځانګړې شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرامونو کې د ټلیفون له لارې، د فیسبوک له لارې او له نورو لارو چې د خپرونې په ترڅ کې اعلانوو برخه واخلي. خبرونه له ملالې بشیر څخه، البته لنډ خبرونه.
په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل سوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن ویلي د کندهار د امنیه د قومندان وژل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنری وسیم بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دي د پرونی پیش په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي، سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي.
وسم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هندره څخه خلاصې وې.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. څو ساعته وروسته به خلک د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره رایه وکاروي. دا چې دغه انتخاباتو ته څومره چمتووالی او څه ډول چمتووالی نیول سوی، د دې اونۍ بحث مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او نور کاندیدان د نوماندۍ له وروستي لیست نه حذف کړي دي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه کسان د بیلابیلو عواملو له امله له لیست نه حذف کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو له نیټې 2 ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسی جرګې د یو شمیر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحاني د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه بې باطلې سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدت له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فرا ولایت څخه چې اوس په بند کې ده، او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څیړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څیړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا سنه دي شوي او ممکن دوګونی چلند سوی وي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته ویلي وو چې په دې لیست کې ځینې کسان خپل تاسو پیاد وي. د انتخاباتي کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې دوی هڅه کوي د ټاکنو پروسې لپاره غوښتنې خنډ کړي، ولدا غلس کې چې کتل کیږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم مخته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد موږ وګورو کېدای شي د ټاکنو بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دې لیست کې دوی هغه خطرناک کسان نه لیدل کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمیرل کیږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازه ګوره پرونی خلق نه دی، نن خلق ډیرو خيار سوي دي، نن وس غون پیږي، نن وس نه قومي مسایل په سيزي نه نور مسایل په سيزي، فقط دی په سيزي چې څوک دی وطن ته خدمت کولی سي غته راي ورکي. پس کچیر ته دغه شفافیت نه وسی د خلق مایوسه کیږي، او مایوسه ته داده سي شاید دی ډیر لوی غو سره مخامخ سي او له دولت سره ډیر سخت برغون باندې.
جاوید ما د موږ هله ام داده سي دا یو خیت انتخاباتي لتقلب نه لري کا تیرو انتخابات غون نوی سے خلکو گلے درد و دل سے پدی کے تخلف سوئے و پگ تیرو انتخابات کے نو دمون ہلا حکومت نام دادا سے دے انتخابات مورد کی مداخلہ انہوں کی اودی خپل دا کمی سوند سے او انتخابات بار گزارا کی سے دے خلکو دے منونو وڑ وی او منگ وکال وکول سو دے تخلف نہ لری خپل نمائندگان انتخاب کرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی د ولسی جرګې انتخاباتو ته اله څو ساعته پاتې دي. دا چې د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه کړي، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې انتخابات له ژمنې سره سم مدیریت کړي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروا میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست. لومړی پښتنه له سادات صاحب نه پیلو، څو ساعت انتخاباتو ته پاتې دي؟ که د چمتووالي په اړه مندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي، تر اوسه پورې څومره چمتووالی نیول سوی، په کومه کچه نیول سوی؟
ډېر زیات مننه کوم افغان صاحب. تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره هغه تابعیاوې نیولې دي تر څو موږ وتوانیږو سبا چې د میزان 28مه نېټه ده د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو، ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو او بیا وروسته د رای ورکونې مرکزونو محلونو ته رسېدلي دي. همدا ډول تر دې دمه پورې زموږ هغه همکاران چې د ټاکنو په ورځ به له بایومتریک وسیلې نه ګټه پورته کوي، هغوی ته د بایومتریک په اړه باندې هم په هوای ورکړل شوی دی، دوی ټریننګ لیدلی دی. او د دې تر څنګ 1,15,000 د ښوونځیو ښوونکي سرمعلمین او مدیران هم زموږ سره په دغه پروسه کې همکار دي. دوی هم په دې برخه کې زده کړې لیدلی دي او په دې اړه هم کوم خاص اندېښنه شتون نه لري. د ناظرینو په برخه کې هم دا ځلې مونږ یو لوی تعداد رقم د ځان سره لرو تر څو په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا ته به ترسره کیږي له دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. تر دې دمه پورې شاوخوا 100 بنسټونو چې په هغه کې کورنیو بهرني بنسټونه همدا ډول سفارتخانې، یوناما، سیاسي احزاب او جریانونه، ناظر بنسټونه او د مدني ټولنې بنسټونه او د رسنیو کاندیدانو ناظرین شتون لري. څه باندې 450,000 کسان به د دغه پروسې څخه نظارت کوي. په ورته وخت کې نړیوال ناظرین هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د نظارت جواز دوی اخیستی دی او ټول ټال د دغه ناظرینو 160 زره یوازې میرمنې تشکیلوي چې دوی به هم له دغه پروسې څخه نظارت کوي. یو اندېښنه چې په مخکې به همیشه ورته اشاره کېدله چې ناظرینو په برخه کې د ښځو شتون به کمرنګه اوسیږي، عملي لایل هم د 160 زرو په شاوخوا کې میرمنې به له دغه ملي پروسې څخه نظارت کوي، چې هغه اندېښنه هم اوس تر ډېره بریده پورې شتون نه لري او رفع شوې ده. په ورته وخت کې زموږ هغه کوم ټیم چې لس کسیزه ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو سره جوخ دوی خپل کار پیل کړل، دوی هم دغه ټولې موضوعات له نږدې څارل او ارزیابي کول یې، د دوی ارزونې هم بشپړې شوې دي، دوی به خپل ارزونې خلاصوي او انشاءالله هغه هم له رسنیو خلکو سره شریکوي چې په دغه پروسه کې د ولس جرګې دپاره هغه کوم نماندانو چې ځانونه نوماند کړي و دوی په ټاکنیزو کمپاینونو کې تر کومه ځه پورې قانون پلی کړی دی، قانون ته ژمن پاتې شوي دي او کومو مواردو کې دوی قانون تر پښو لاندې کړی دی له هغوی سره به قانوني برخورد ترسره کیږي.
صدت صاحب، د زیاتو ناظرینو شتون او لوړ رقم واقعا د انتخاباتو شفافیت سره مرسته کولای شي، خو دلته یو مشکل بل ده چې ممکن دغه ناظرین چې کوم دي دا مې مسلکي چلن له مخې دوی یو ډول په انتخاباتو کې مداخله وکړي، د دې مداخلې د مخنیوي لپاره کوم طرز العمل کړنلار چې شته جوړ شوی؟
بله، افغان صاحب، په دې اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرز العمل هم رامنځته کړی دی. د ناظرینو له نامه څخه معلومه ده چې دوی باید له دغه پروسې څخه نظارت وکړي. هر هغه ناظر چې هغوی د مشخص افراد اشخاص لپاره غلطه کار وکړي یا هم رای ورکوونکي مجبور په دې باندې کړی چې هغه مشخص کسان ته رای ورکړي او یا هم غلطه هڅه دی وکړي چې دغه پروسه سابوتاژ کړي، همغه لحظه بعد درایور کونی له مرکز څخه استل کیږي، له دوی څخه د جواز هغه د نظارت جواز کارت به ځنه اخیستل کیږي او دوی بیا حق ته دینل لري چې دوی جواز نظارت تر سره کړي. خاده په دغه پروسه کې موږ سره ناظر بنسټونه هم شتون لري، دوی به هم دغه پروسه لنګدې څاري، د دې ترڅنګ د هم دغه نوماندانو ناظرین به هم دوی څاري چې په رښتینه توګه دوی له پروسې نظارت کوي او یا هم غواړي د مشخص اهداف او د پاره غلطه د نظارت کارت لاسه کړی دی. په دې اړه باندې هم که چیرته دا ډول موارد ولیدل شي ډیر زر به ان شاء الله رحمت زموږ همکاران لاس په کار کیږي او دوی له مرکز څخه ډیر زر په وباسي او د جواز کارت هم ځنه اخلي.
امر و تاسو دی ناظر بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لالوري چې انتخابات کوم چمتواله نیول سوی ده راځي بریخي.
سلام تاسو ته افغان صاحب، صادق صاحب ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته د نوملیکنې له پروسې د پایل څخه ستونزې وي او تر اوسه هم ستونزې شته چې د افغانستان خلک لږه نه تشویش لري او چې اوس خو موږ په عمل کې یو او ټول ټاکنو ته نږدې سوي هم یو، له پایل څخه موږ امنیتي ستونزې هم درلودې، د ټول ټاکنو د پروسې له پایل څخه تر اوسه پورې موږ لاس کاندیدان خپل لاس ورکړي دي چې یوې میرمند او نه نور له نارینه او څخه دي چې په دې اخرو کې له بده مرغه موږ قهرمان صاحب هم له لاسه ورکړ. دغه تر څنګ د کاندیدانو د تخلف برخه ده چې دوی له پایل څخه تر اوسه پورې خپلې ټولې پروسه کې دوی تخلف درلود، له مصرف څخه رانیولې، بې جایه د غیر قانوني کمپاین شروع کول او بیا وروسته له حد زیات مصرفول، د رای اخیستل په پیسو او بیا د امنیتي ستونزې او هغه ستونزې چې د بایومتریک په سیستم کې وي. خو موږ ښه خبرونه هم لرو، بایومتریک یو نوې تجربه ده، موږ کولی سو دغه ته په خسترګه وګورو او د افغانستان ټول وګړي که له کمیسیون سره یو ځای په مرسته باندې مخکې لاړ سي، هر څوک د ځان نظر ووسي، هر څوک له افغانستان څخه نظارت وکړي. زه فکر کوم یو ښې ټول چاکنی به ولرو، خو امنیتي ستونزې اوس هم لاشته او خلک تشویش لري.
ترنو اوریدونکو، د دغه ستونزو لپاره مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې ته بلنه ورکړې وه، له وعدې سره بیا هم دوی حاضر نه شول، کیدای سي ستونزه ولري. صادق صاحب، تاسو ته راځو، د ممکنه یا احتمالي درغلوی د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه اقدامات کړي دي؟
افغان صاحب، تاسو په جریان کې یاستئ، دا ځلې ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېره هڅه په دې باندې وکړه چې څه ډول وتوانېږو د خلکو بایلله اعتماد په دغه ملي پروسه باندې راجلب کړو. د نوملیکنې پروسه مو بشپړه کړه، د رای ورکوونکو لیست په دغه ټاکنو کې له ځان سره لرو، له بایومتریک وسیلې نه استفاده کوو. دغه ټول هغه موارد دي چې کولی شي د ټاکنو په دغه ملي پروسه کې خپله درغلۍ کچه راکمه کړي. او په ورته وخت کې په تیرو ټاکنو کې یوه لویه ستونزه مشکل هم همدغه و چې هغلته به کاندیدانو د ټاکنو کمیسیون هغه موقت کارمندان به دوی معرفي کوله. ما دا ځلې مو د کانکور د ملي کمیټې وسله باندې هغلته ازموینه اخیستل شوې ده او هغې ته وړ کسان راغلي دي. یعنې دا ځلې هر هغه چا چې وړتیا درلودله دوی راغلي دي. دا هم کولی شي دغه پروسې پر شفافیت باندې زیات اغیزه وکړي. یعنې دوی به دغه ملي پروسې ته ژمن وي، نه افرادو اشخاصو ته. تاسو پوهیږئ په اوس کې موږ د رای ورکوونکو لیست کله چې له ځان سره ولرو، هغه څومره کسانو چې په دغه ملي پروسه کې نوملیکنه ترسره کړې ده، هماغوی به واجد شرایط دي چې په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه څوک چې په تذکره باندې سټیکر لګېدلی وي کله چې دای راځي د رای ورکونې مرکز ته، هغلته به اول د هویت به تثبیتېږي او د تذکره به کتل کېږي، هغه سټیکر به کتل کېږي، له هغې وروسته به د رای ورکوونکو په لیست کې د نوم کتل کېږي. همدا ډول به وروسته بیا د هغه د بایومتریک څلور مرحلې به په ده باندې طی کېږي چې د ګوتو نښانې به اخلي، د عکس به اخلي، د تذکرې عکس به اخلي، د سټیکر عکس به اخلي. له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کوي چې په هغې کې به دغه ټول معلومات اوسېږي، هغه به پرای پاڼه باندې نښلول کېږي او هغه به د رای صندوق ته اچول کېږي. یعنې دغه ټولو مرحلو څخه به ډېره سخته اوسېږي چې یو څوک دې هڅه دې وکړي چې هغلته تخلو ودرغلي ترسره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي اعضابو کوم اندېښنې چې هم وي په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو په اړه باندې او یا هم د دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې په اړه باندې مونږ متعدد ناستې له دوی سره ترسره کړي. زموږ تخنیکي همکارانو اخر وروسته له ډېرو هڅو وتوانېدل دوی ته قناعت دې ورکړي چې واقعا دغه پروسه شفافه ده، په دغه پروسه کې به حق اقدار ته سپارل کېږي او د هیوادوالو یوه رایه به سرنوشت ټاکونکي وسیږي.
مروه، تاسو د سادات صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. یادونه مې وکړه بایومیټریک سیستم دا د رای ورکوونکو نوملړ ده، دې ته ورته نور تدابیر. څومره امکان شته چې په دغه انتخاباتو کې به یو ځل بیا درغلی وسي؟ یا د درغلیو د کړلو امکان شته تاسو له نظره؟
سادات صاحب، سره په درنښت او احترام زه باید ووایم چې ستونزې اوس هم شته. امنیتي ستونزې د درغلیو لوی لامل اوسېدلی سي. اول دا چې دغه صندوقونه او دغه بایومتریک دسکاوې لکه څنګه چې موږ ټول پیږو آفلاین دي او تر مرکزه چې رارسیږي په لاره کې به دا له څومره ستونزو سره مخ کېږي یوه پوښتنه. بل دا چې سادات صاحب ټوله دغه لړۍ د ټول ټاکنو ویلې چې د تذکرې د دواړو خواوو عکسونه به اخیستل کېږي، وروسته له هغه نه به دغه نفر سره برابرېږي، سټیکر به کتل کېږي او وروسته له هغه به د ګوتو نښه اخیستل کېږي، او سره له دې بیا د افغانستان په کچه ډیر لوی رقم خلکو ځان کاندید کړی ده. تنه کابل کې موږ مثال ورکو 304 نفره کاندیدان موږ لرو، او د دغه کاندیدانو راخوښول او پیدا کول کم له کمه 2 دقیقې نیسي. خو کمیسیون موږ ته 1 دقیقه اعلان کړی چې زما په نظر دا ناممکنه ده. او دغه 2 دقیقې که موږ په یوه عادي مرکز کې 400 نفر حساب کو، او دا لا ده چې موږ داسې مرکزونه هم لرو چې شاید له 1000 کسانو هم زیات ورسي او رایه وکاروي. نو که 400 کسانو ته موږ 2 دقیقې وخت ورکو چې دغه لړۍ ترسره کړي، دا 1200 دقیقې کېږي. زموږ 1200 دقیقې 60 ساعته کېږي.
دغلته خو د وخت مسله ده که څومره دقت اوسي هلته درغلۍ مخنیوی کېږي. دلته خو یوازې دغه مسله وه، د وخت مسله. تاسو د احتمالي درغلۍ لپاره لکه تمنیتي ستونزې ته یادونه وکړه، نورې کومې ستونزې دي چې
د وخت کموالی لویه درغلۍ کېدای سي؟ ځکه که زموږ دغه د کمیسیون کارکوونکي سمه پاملرنه ونه کړي، وخت په نظر کې ونه نیسي، درغلۍ رامنځته کېږي. آیا موږ په دغه وخت کې چې کمیسیون موږ ته راکړی ده، موږ کولی سو ټول افغانان په دغه لړۍ کې ګډون وکړي او کنه؟ او که به دوی دغه سیستم له سره تیروي او که به د خلکو په خوښه کې دوی مداخله کوي، دغه لویه ستونزه ده. بل ستونزه دا چې د خپلواک کمیسیون ډیټابیس ته زموږ ناظرین تر اوسه هم لاسرسی نه لري، تر ډیر وخته نه درلوده. دا یوه لویه ستونزه د درغلیو لپاره کیږي، او ناظرین کم وخت درلوده چې باید دوی خپل هغه کارت واخلي د نظارت. نو دغه لویه ستونزه وي چې د درغلیو باعث کیږي، او د ناظرینو کمیت ډیره لویه ستونزه ده.
یادونه وکم ګر چې سادات صاحب خپله هم ناسته ده، افلاین او آنلاین مسله ده. دغلته څو ستونزې موجود میډیا خبر له افغانستان کې موږ ته انټرنیټ نه لرو چې د انلاین سیدوم د سایبری حملو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه طریقه هم ده چې افلاین کار وکړي. سادات صاحب د مروه خبرې تا واورېدلې، دوی چې امنیت تر اوسه پورې هم غټه ستونزه ده چې ممکن درغلې ته لاره هواره کړي، د امنیتي ستونزو د حل لپاره تاسو امنیتي ارګانونو سره کښېناستلي دي، دوی درته څه ډاډ درکړی؟
اغلې مروې مهم موضوعات ته اشاره وکړه. موږ همدغه کوم اندېښنې چې دوی لري موږ هم لرو، د افغانستان ولس یې هم لري، ټول موږ او تاسو ټول دغه اندېښنې لرو. اما څه ډول کولای شو دغه اندېښنو ته پر وخت ځواب ووایو او د دغه اندېښنو په اړه باندې مخکې له مخکې کار ترسره کړو تر څو وتوانیږو شفافه ټاکنې ولرو. امنیتي ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بدبختانه زموږ او تاسو په ټولنه کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دلته پردۍ جګړه روانه ده. زموږ او تاسو ډېر مېړني په هیواد مین کسان یې له موږ او تاسو واخیستل چې ښه بېلګه یې د تېرې ورځې پیښه ده چې ښاغلي قهرمان په دغه بهیر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. له امنیتي بنسټونو سره مشامو ناستې ترسره کوو، له لومړۍ درجه امنیتي مسؤولینو سره دوی زموږ سره ژمنه کړې چې دوی به تر خپل وسه توانه پورې امنیتي بستر رامنځته کوي. تاسو پوهیږئ چې همدوس یو شمېر سیمې هغلته د لوړ تهدید سره مخامخ دي. مخکې له دې چې موږ د ټاکنو د په اړه باندې خپل د ټاکنیز مرکزونه دقیق کړو، موږ 2304 اتیا مرکزونه له امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو. په آخر کې دوی وتوانېدل چې 15004 اویا مرکزونو امنیت دوی خوندې کړي. په همدې موخه باندې چې هغه نور مرکزونه چې هغه په داس ساحو کې وو چې هغه ساحې یا سقوط وي یا هم د ډېر لوړ تهدید سره مخامخ وي چې هغلته امنیتي بنسټونو نه شوای کولای د هغې امنیت خوندي کړي، یعنې بیا هم دغه مسؤلیت ورګرځي امنیتي بنسټونو ته. د دوی مسؤلیت دی چې د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو په ډاډمنه فضا کې ټاکنې ترسره کړو.
او د وخت په اړه که معلومات ورکړي، دی وایي چې وخت کم دی، ممکن درغلې ته لاره هواره کړي، په دې اړه ځواب ورکړي.
زمونږ تخنیکی همکارانو په دې اړه باندې کار ترسره کړو. هغلته موږ په مخکې له مخکې هم دغه ډول نمایشي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول او له هغې وروسته مو د دې دپاره وخت ټاکلی دی. انشاءالله رحمان که د ټاکنو په ورځ په یو ساعت کې به لومړني ساعت کې امکان شته، هغلته به د یوې دقیقې نه که چیرته زیات وخت ونیسي، د هغې نه به وروسته تر یوې دقیقې زیات وخت نه نیسي. او دا دومره سخته پروسه نه ده، فقط یو کس راځي، د هغې تذکره کتل کیږي، په لیست کې د هغې نوم کتل کیږي، هغه مشخص کود لري، هغه کود هغلته ډېر په اسانه سره پیدا کیږي. او په ورته وخت کې د بایومتریک دغه څلور مرحلې هم ډېر وخت ته ضرورت نشته، دی فقط د دوه ګوتو نښانې د عکس دی، د تذکیر عکس اخیستل کیږي، هغلته بارکوډ پرنټ کیږي او دی خپله رایه کاروي او هغه صندوقته اچوي. فکر نه کړم د یوې دقیقې څخه زیات. او بیا هم که چیرته زموږ هیوادوال، هغه هیوادوال چې هغه په قطار کې پاتې کیږي، هغه به انشاءالله رحمان ټولو ته زمینه دې برابرېږي که تر هر وخته پورې ورسیږي تر څو خپله رایه وکاروي او دغه وخت به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تمدیدوي. په دې اړه باندې کومه خاصه اندېښنه نشته. خدای دې وکړي چې زموږ هیوادوال په پریمانه کچه په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي تر څو د ټاکنو مشروعیت لا هم پیاوړی شي او دوی خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
سادات صاحب، یو بله موضوع چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې ممکن ځینې کاندیدان له وروستي لیست نه حذف سي، که په دې اړه تاسې خپل نظر راته ووایئ چې آیا له قانوني پلوه دوی دا صلاحیت لري چې په وروستیم پړاو کې چې خلکو کمپاینونه کړي دي، پیسې مصرف کړي دي، خلک هم پرې راټول شوي دي، خلکو ته مې ذهنیتونه ورکړي دي، دوی یو څوک له لیست نه حذف کړي؟
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه باندې چې دوی کولای شي هغه افراد اشخاص چې دوی زیات مصارف ترسره کوي او د دې تر څنګ هغه نور قانوني موارد چې هغې ته ذکر شوي دي، هغه موارد په دوی باندې کې ولیدل شي، دوی کولای شي یو شمېر نوماندان له لیست څخه وباسي. اما دغه پریکړه او فیصله بیا هم ورګرځي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته. بدبختانه په دې تیرو څو ورځو کې په اجتماعي پاڼو کې یو شمېر لیستونه ښکته پورته کیږي په جعلي امضاګانو سره، همدا ډول لکه څنګه چې په اوس کې یو لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس په امضا سره په داسې حال کې چې هغه خپله د قصې څخه خبر نه دی او غلط معلومات یو شمېر کسان هسې دې کوي چې د خلکو ذهنونه فاکړي او غلط معلومات خلکو ته ورسوي، نو دوی صلاحیت د دې لري چې یو شمېر کسان له لیست څخه وباسي.
مروه د پوښتنه له تاسو نه کوم، په داسې حال کې چې کمپاینونه پای ته رسېدلي دي او کاندیدانو کمپاینونه کړي دي، تکلیفونه تیر کړي دي، زحمتونه، پیسې مصرف کړي دي، خلکو توجه ځان ته راجلب کړي ده، د قانون له مخې د حذف کولو صلاحیت د شکایتو کمیسیون لري؟
بشکه چې هغه کسانو نه چې په اسنادو باندې شکایت کیږي باید هغه للسخه ووزي، خو بیا هم دا لوی
انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډیر وخت لري چې باید اسناد څېړلي وای، بیا وروسته فیصله یې پریکړه کړې وای. اوس خو وخت تیر شوی ده،
اوس وخت تیر شوی ده. خو ګوري که دغه کاندیدان پاتې سي او رایه هم یوسي، نو 15 کال نور موږ بیا هم باید دوی تحمل کړو. زورګویا دلته خبره دا ده چې که دوی للسخه ونه وزي، بیا به افغانستان خلک له لوی ستونزې سره مخامخ وي. دوی
مثلا قانوني سبغه لري؟ په قانون کې هلته وضاحت شته؟
قانوني سبغه لري، او دوی باید له لسخه ووزي. خو دا چې ولې یې تر اوسه نه دي ایستلي، دا یوه لویه پوښتنه ده چې کمیسیون ځواب نه ورکوي دغې پوښتنې ته. خلکو شکایت کړی نو باید له لسخه ووزي، خو که اوس ووزي موږ ولیدل د ټوټاکنو په لومړۍ برخه کې چې کله دوی له لسخه وایستل هغه وخت کاندیدانو مصرف نه و کړی، کمپاینونه یې نه و کړي، بیا هم د کمیسیون دروازې 4 ورځې بندې وې، سړکونه یې بند کړل. نو که اوس ووزي دا به د ټاکنو پروسې ته او لړۍ ته یوه لویه ستونزه سي. د بایومتریک د اسکا په اړه چې سادات صاحب ویلي، د دې د اسکا څخه ګټه اخیستل دوی ویلي چې سخت کار نه ده، مهمه سختی نه ده، مهمه دا ده چې د کمیسیون کارکوونکي مسلکي او تخصصي نه دي. د افغانستان له لرې او پرتو سیمو څخه موږ ته اړیکې شوې دي، له موږ سره په اړیکه کې دي، او دوی وایي چې ډیری هغه کسان چې د کمیسیون لخوا هلته کارکوونکي دي، په دوی ته د اسکا د استفادې طریقه د ایمیل نه دوی ته استول شوی ده، او دوی په هغه باندې سم نه پوهیږي. دا یوه ستونزه. بل دا چې سخته نه ده خو اوږده لړۍ ده، که څوک پرې پوه شي کولی سي په زر وخت کې وکړي، خو ستونزه دا ده چې کارکوونکي مسلکي نه دي. بل دا چې د درغلیو تاسو نوم واخیسته، درغلی کاندیدانو له لومړیو پړاوونو څخه کړي دي او کمیسیون دې ته هیڅ ځواب نه ده ورکړی، او دا چې ولې دوی نه دي جریمه کړي، ولې د دوی دغه جرم نه ده حساب سوی،
دلته شکایتو کمیسیون باید دا کار کړی وای.
او دا چې د خلکو خصوصي حریم ته دوی احترام ونه کړ، د خلکو په کورونو باندې، د خلکو په دیوالونو باندې دوی عکسونه بند کړي. بل دا چې زموږ دولتي چارواکي د کمپاین په مجلسونو کې شرکتونه کړي دي، دا له لویو درغلیو څخه ده. او د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل دا یوه بله درغلۍ وه چې موږ په ښکاره ډول ولیده، او فیفا ته ډېر اسناد رالیږل شوي دي چې حتی زموږ د امنیتي ځواکونو په موټر باندې د کاندیدانو عکسونه بند وه. او د دې ترڅنګ چې د سکوت دوره اعلان سوه، وروسته له هغه نه هر کمپاین یو جرم ده، او که دغه کمپاینونو ته دوام ورکړل سي باید کمیسیون د شکایاتو خپل غږ وباسي.
سادات سمروه ټکی ته اشاره وکړه، تاسو د انتخاباتي کارکوونکو، البته موقت کارکوونکو په اړه باندې کلک معلومات وکړي، په څومره شمیر کې دي واقعا دغه ستونزه موجوده ده؟ لکه د مروه سي ورته اشاره وکړم،
لکه څنګه چې تاسو پوهیږي مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخنیکي اړخم 2500 کسان مونږ د دې لپاره وروزل تر څو د ټاکنو په ورځ کې چیرته کومه ستونزه مشکل پیښیږي هغې ته هماغه لحظه رسیدګي وکړي. که هغه ستونزه مشکل بایومتریک په سیستم کې که هغه د حل کېدو وړ ونه اوسیږي، مونږ زر دانې دستګاوې، هغه هم احتیاطي دستګاوې، په دغه ټولو مراکزو باندې، یعنی ټولو ولایتونو او د خلکو د ګډون په سطح باندې دوی اغل سره مشارکې کړي دي. که چیرته هغه دستګاه تخنیکي ستونزه نه حل کیږي، زر تر زره به د هغې ځای ځایګه هلته ډکېږي. پاتې شوه د 1,25,000 ښوونکو د استخدام موضوع، او له دوی سره د بایومتریک د وسیلې د پوهاوي په اړه باندې تاسو پوهیږي چې په دغه 1,000 د رای ورکونې په محلونو کې هغلته زموږ 1,000 همکاران به له دغه بایومتریک وسیلې نه استفاده کوي. دوی ټول زده کړې په دې اړه باندې لیدلې دي. دغه بایومتریک وسیله دومره سخته کدام پیچلی کار نه دی، که چا د دغه تلیفون څخه استفاده کړې وي ډېر په اسانه سره کولی شي هغه دستګاه استفاده کړي. فقط څلور پړاوونه چې هغه څلور آپشن دي
لغې منې موږ تاسو زیات بحث کړی. سادات صاحب، د بحث وروستۍ شیبې دي، که درته ووایي چې کله انتخابات ترسره سي، د لومړنیو پایلو د اعلان او د موادو مرکز ته د انتقال په اړه د تدابیرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
لله الحمد امنیتي ځواکونو لکه د نوملیکنې پروسه کې چې خپله میړانه وښودله، او دوی د خپل سر په قیمت باندې دغه پروسې څخه ملاتړ وکړو، او دغه امکانات او دغه زمینه موږ ته برابره کړه تر څو په ټول هېواد کې نوملیکنې پروسه بشپړه کړو. په داسې حال کې چې یو شمېر بنسټونو په هغې وخت کې هم دغه اعتماد او باور نه درلودو چې موږ دې وتوانیږو د نوملیکنې پروسه دې بشپړه کړو، اما د امنیتي بنسټونو او د امنیتي ځواکونو په همکارۍ او مرسته باندې دغه کار موږ ترسره کړو. دا ځلې به هم انشاءالله کله چې ټاکنو پورز چې سبا ته به ټاکنې ترسره کیږي او د رای ورکون د محلونو څخه غلط کړ چې رشمیر نه ترسره شي. اول به رشمیر نه د رای ورکون په محلونو کې غلط ترسره کیږي، لاغه ورسته به د رای ورکون مرکز ته هم د ولسوالۍ مرکز ته لاغه ورسته به ولادت د انتقالیږي او د ټولو ناظرینو پښتون کې به غلط به د دوی په وړاندې بیا مورلا کیږي او د دوی ټولو امضا به هم په دې اړه باندې اخیستل کیږي. بیا هم زما وخت نه ناظر بنسټونو څخه دغه ده چې خدای دې وکړي چې دوی خپل نظارت داسې ونه کړي که د یو شمېر احزابو چې کله مونږ دوی د نظارت دپاره رابولو دوی یوازې په دې لسو دقو یو ساعت دپاره کښېني او د ورځې په آخر کې بیا
وروستیو پایلو د اعلان په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هڅه د دې وکړي چې څومره زر چې کیږي خپل ټول معلومات بشپړ کړي او د خپل تقویم پر اساس به د عقرب پر 19 نیټه لومړنۍ ابتدایي پایلې اعلان کړو. تر دې دمه پورې هغه تابعیاوي چې لازم دي هغه ټوله نیول شوي دي او په دې اړه باندې کومه خاصه اندېښنه هم شتون نه لري. سید د مخالفین به هڅه دي وکړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي، اما د زموږ تاسو او د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی تر څو د دغه پروسې د ملاتړ په پار دوی سره ودرېږي او هیڅ چاته اجازه دی ورنه کړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه شي.
امر وکړه د ورستۍ پښتنې په توګه باندې دا بحث راجمع کړي، دغه لومړنۍ پایلو د اعلان او د وروستۍ پایلو د اعلان او همدارنګه د اساس او غیر اساس موادو چې محلونو ته انتقال شوي دي د بیرته د انتقال په اړه باندې که تاسې خپل نظر وکړي څومره اندېښمنی ورته او څومره سخت کار ده او باید په وړاندې څه وسي؟
د څارګر بنسټ په توګه موږ د دغه انتقال د صندوقونو تر مرکز پورې او بیا د دغه حسابول لوی اندېښنه ده. بیا هم امنیتي ستونزه ده او آیا دغه صندوقونه به تر مرکز پورې سم راورسیږي او که به راونه رسیږي، دغه زموږ یوه لوی اندېښنه ده. او د دې تر څنګ فیفا خپل ناظرین لري د افغانستان په ټوله کچه باندې، دوی به په هر د افغانستان په هر ګوټ کې نظارت کوي او هر هغه ستونزې چې وي انشاءالله موږ به له رسنیو سره او د شکایت له کمیسیون سره شریکو د ټول ټاکنو پورس.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه دا چې په بحث کې مور سره ګډون وکړم مننه کوم. درنو دوستانو دا د دیونی بحث تر بل بحث پورې تاسو په خدای سپارم.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو